سیاست مسؤلین وای سږ کال د کندهار پر 9 هکتار ځمکه د پیازو کښتو نصیبي چې شپږ 10000 ټنه حاصل به ورڅخه ترلاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساهم وچکالی د کرنې په برخه کې لوی ستونزه بولي، خو د کروندګرو پر ملاتړ ټینګار کوي.
کوایو چې کندهار ولایت په مجموع کې پر 900 هکتار شاوخوا باندې د پیازو کښت شوی دی چې زیاته برخه د امان، میوند، ژړی او خاکریز، ارغنداب، ډنډ ولسوالیو کې شوی دی چې کلنی حاصل زموږ د اټکلو معلوماتو له مخې 6000 میټریک ټنه ته رسیږي چې سږ کال د تیر کال په پرتله باندې 15 الی 8% پورې زیادت پکې راغلی دی. او همداشان د بازار موندنې په برخه کې وایي بازار یې حالا ډېر ښه روان دی.
مخکې له کندهار د پیازو صادرات تر ډېره هندوستان ته کېدل، خو اوس یوازې پاکستان ته صادرېږي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم. زما ټولو مشرانو، مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي، که بوري، که پلمېټې، هر شی دغسې حساب کړه ګرانېږي، ور په ور مخ په لوړې ځي. باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي، باید دا دوکانداران ته نرخنامه کښر دي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا دو خلکو پای څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا رنګه ټول کړي، دا دوکانداران ته نرخنامه کښر دي چې د شیان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پرې ګله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکوي. دا دو خلکو پای څه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. زه عبدالرحمن د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقې څخه. موږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه، د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې جوړې کړي. تقریبا چې باران وسي موږ د تنګۍ بولي یوه شیدا ده چې په دې بېخي نه سوتلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا دغه ته وړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو، کلات مرکز موږ رسېږي نه لرو. وروره دا زما پیغام دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته زما دا پیغام دی چې د خونی ناحیې ته خدره وي یا د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کې. وروره دلته داسې په سوو خلک ډېر روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې درړو سهار یې درړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکم. د پښتنې ټول یو وخت رواجو پرې خبرونه کې به مولدي پخوانی دوه خبر کړو. په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو برخه واخیسته.
مشاعره عام مشاعره او آزاد مشاعره و هیڅ نو دغه پکې نو موجود، انحصار پکې نو.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شغیدلایم.
نقد یو پراخه موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نقد کوي، باید معلومات یې هم دقیق وي او د موضوع په تړاو باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
د یوې انځورګرۍ څرګندونې لرو چې د تیرو 100 کلونو د مخکښو افغان میرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې د دوی د خپل فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړه.
هم شعر لرو او هم د یو کتاب پاڼې اړو. ادبی مجله د روژې له را رسېدو سره د روژې په اړه په یوه دود پیلو. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې به پخوا د پښتني ډول دود و. تقریبا ورته دود په عربي هېوادو کې هم عام و. د ځینو روایتونو له مخې په پخوانیو زمانو کې به عربانو خلک پښتنمي ته په تبل راویشول چې همدا زموږ ډول ته ورته دی. په یو شمېر ښارونو کې به بیا په کوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چې راویشي. په پخوانیو مشهور عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه و. په مصر کې به په جوماتونو کې اعلان کېده، په ځینو نورو ښارونو کې به تبل وهل کېده، په یمن کې بیا رواج دا و چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې هم په تیرو کلونو کې خلک پشلمي ته په ډولونو پاڅېدل. ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده، ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي. خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی، دا دود ترای تم دی. نور حال په دې راپور کې.
ډولچي ډیری وخت په پاپخانی ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې پر وخت هم وهل کېده، خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکام ته پاتول. کلونه وړاندې په افغانستان کې ډیری خلک په روژه کې په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی، ځکه ډیری کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیو نیولی دی. شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسېدونکی دی. دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتسي وایي. په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده، ډول به یې واهه تر څو ټول خلک په اسلامي ته پات سي. 50 کلنی جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. د غزنی مرکز اړوند زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 15 کاله عمر لري. نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو به چرګان هم ساتلي و چې هغوی به خلک په اسلامي ته پاڅول، خو د ډولونو وهلو دود زیات و. د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته. دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک په اسلامي ته پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د هکل زحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي.
پخوا خو خلک وښېدل، خپل چرګانې درلود، هغه به زنګونه کوله یا به ډول وګړی. اوس خو موبایلان راغلي دي، ساعتونه دي، هغه ټول
دا په داسې حال کې د شکل به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول، خو ځوانانو به د پیسې مې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د په اسلامي د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی و.
روژه کې په افغانستان کې د پښلمي د ډول وهلو دود ترایتم شوی دی. له یوې خبرتیا وروسته د روژې په درشل کې د یوې لویې مشاعرې راپور لرو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره او میله جوړه شوه. دا مشاعره تېره اونۍ د جمعې په ورځ تر غرمې وروسته پیل شوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سږ کال د تېرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو ګاونډی دې هم آباد نه غواړي، افغانستان یاره دې ښکېنه. زارشم لطانه یار ویخ کینه در زم بگران.
دا مشاعره چې غرمه پیل شوی و د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاري محمد آصف زهیر ازادي راډیو ته وویل مشاعره ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د ده په خبره مشاعره آزاده او ولسي بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوملیکنه کړې وه. د ښکته پښتونخوانه پکې ډاکټر بغزاده دانش و منیر بنوری و دوی پکې ګډون کړی و. راسره مشاعره عامه مشاعره وه، مشاعره وه، آزاده مشاعره وه، هیڅ نه وه دغه پکې نه و موجود، انحصار پکې نه و. هر شاعر کولای شو چې د خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړۍ باندې وکړي.
یادی مشاعره ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنیری ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یخ خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زرم رانیږي، یخ خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زرم رانیږي، یا غلرا یا اور بلوا زرم رانیږي.
هغه شاعران او فرهنګیان چې یادی مشاعره ته ورغلی وو وای مشاعره ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو پکې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاد مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته وویل
لګڼو سیمو څخه شاعران راغوښتل شي ول هغوی خپل افکار له اورېدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا و چې ډېر وخت یې میلمنو ته ورکړ. په ټوله کې آزاده مشاعره وه.
مولوی محمد علیم بسمل چې له لوګر ولایت څخه یاد مشاعرې ته ورغلی وو ازادي راډیو ته وویل
یوازې زه نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر یو دا وایي چې دا مشاعره ډېره بېساره وه. دې مشاعره ګټه ډېره وینم نو اوس بهترینه لاره دا ده دلته کېدلی شي دلته په مشاعرو باندې غنډو کې لږ غواړي نه موږ خپل پښتانه ورونه راغواړو شاعران غواړو او بل ګټه یې دا ده په دې وخت کې مشاعره یوه ډېره ښه سرګرمي ده د عامو خلکو دپاره عبدالملایم نیم خیر اوسه ډېره ازادي ورکړې وه.
خدا سي ځینې فرهنګیان هم شته چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر جوړېدونکو مشاعرو نیوکې لري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی له ډلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیستې ازادي راډیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ماغه دیو تر ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره مونږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینا او وخت ورکړو کېدو کاغه دار فکر سره او کاغه د طالب د فکر سره او کاغه د جمهوریت د فکر سره او کاغه د بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شعرونه او نظمونه ویلې شو. خو اوس وخت کې داسې نه ده
د ارزو ناوې به اوس ښه سینګارېږي مسلمان یم زه قسم خورم چې ټینګ په خپل ایمان یم.
ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سږ کال په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه یې ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خو د طالبانو حکومت امنیتي مسؤلینو ویلي چې نوموړی یې د فرهنګي هڅو او لیکنو له امله نه دی نیولی. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مسؤلینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1444 هجري شمسي کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعاتو او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت ترسره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته له ځنډه جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنج ګل مشاعره راپور مو اورېده. د مشاعره تند به په یوه شعر در ماته کړو. په داسې شعر کې په لویه مشاعره کې عامو خلکو ته څوک ووایي ممکن چکچکې ورته ونشي یا لږ چکچکې وشي. د لار په نوم د عمان نیازي یو نظم د روی په شخ
۶
غم او وخت غم می ری یوړی د خپل هټ د ور لمبو ته تو دې دم د تاو جنې شپې زګیر وی لکه سکروټی اوسې پاس په لمبو خبرګ بڅرې دم دا خبره لکه مار د زهرو ډکه د چا روح کې لکه درد وهی نوکاری دا پیچومه می پر زړه ولی تیری رنگوی پکې ریخم و هندلاری بی خوبی پکې راټول د څراغ ده جلوه هلی ملسل گئی پکې اوسیږي په ډبرو لګېدلی رڼایی ده دا جنۍ لکه مرغۍ پکې اوسیږي څه څپې څپې ښکلا ورسره درومې د رنګونو د آواز غوندې بې غږه بې رنجوی تکې تورې سترګې تورې په ناز جوړه لکه ناز غوندې بې غږه په رنګونو مې نن غبرګې سترګې وسوې نن مې وکتل د سپین سیوري رڼا ته نن مې ته لکه هوا په غېږ کې یوړې نن له خپلې غېږې ووتم هوا ته
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د خبرونې په دې برخه کې نقد مخ کوو کله چې وایو دا ډیر ښه کیسه ده یا دا ډیر عالی شعر دی دلته د ډیر ښه او ډیر عالی کلمات د کره کتنې له اصولو سره سم نه دي کره کتنه وایي چې دا راوښيي چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه ښه ده تر نقد پوری په کاپسا کې د البیرونی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وایي چې په خواله رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي د دې ادعا په اړه مې له دوی څخه وضاحت وغوښت
یو شمېر داسې کسان دي چې همدغه آنلاین رسنۍ لکه څنګه چې نقد خپله پېژندنه لري خپل اصول لري یا د خپل مایت ته په کتو سره یو شمېر کسان نوم د نقد ورکوي یو شمېر لیکنې د مشهورو لیکوالو د مشهورو آثارو په اړه باندې د انټرنیټ په چپو کې خبروي چې هغه د هغوی د تمسکر او د سپکاوي باعث کیږي دا یو زیان دی نو دغه زیان نه هغه د اثر لیکوال ته کومه ګټه شي رسولی نه یې ادب ته شي رسولی نه یې ټولنې ته شي رسولی بل خبره دا وه چې دغه ډول کره کتونکي چې د آنلاین شبکو د لارې نقد ترسره کوي د دې نقد متن ته چې کله ریشو دقت پکې نشته دی معلومات به کم وي نو نقد یو پراخه موضوع ده یو مهمه موضوع ده باید دغه موضوع په اړه باندې څوک نقد کوي باید معلومات یې هم دقیق وي او د موضوع په تړاو باندې کافي اندازه معلومات هم ولري
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي اما بل لور ته کده بل اړخ ته راشو دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي نو به شمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي ل به شمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت به شمیر ششان هم را ووزی
انلاین کرکټنه خپل غم لري ګټیم لري لکه تاسو څنګه اشاره وکړه د انلاین نه یا د انلاین کرکټنه یا د انلاین شبکو یو ګټم دا شو چې داسې نیو لیکوال او شاعران نور ته ورته د داسې کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان پیلی مګر د انلاین لک پاساس د وی شیرون او لیکنی مشهور شوی نورو تصویرو پیژن بل شول هغه نور هم تصویر واحد تصویر شول چې علی لیکنی وکړي بل انلاین کرکټنی نه وایي دا چې داسې نوی لیکنی نوی لیکنی یا نوی لیکوال یا نوی شاعران کې راخره کیږي نورو ته پیژن کیږي د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کلو ترمنځ ډیر ښه تعامل رامنځته کړی دی همدا اوس مهال د انلاین شبکو د لارې د غنو لیکوالو ترمنځ واټن رالند کړی دی د ډېر لیکوال مونږ ویني چې د نړۍ په ګوټ ګوټ هیوادونو کې ژوند کوي هلته د نورو هیوادونو ادبیات لولي له نوي تیوریګانو سره بلد دي آشنا دي حتی داسې نوي مسایل حتی دا کسان وړاندې کوي چې مونږ کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ د پښتو ادب د پرمختګ د پښتو ادب د ورنې او فننې په برخه کې تر کار واخلو د څنګه د چي واجی ځانونه لري آنلاین کرکټنه ولې شيګنې هم لري
خو کچیر ته بهیر صاحب د ځانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده د تبرت راوګرسو
څنګه کېدی شي چې د دغو زیانونو مخه ونیول شي؟ ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
باندې اړه باندې ما دم د لیکونو لړۍ شروع کړې ده تر څو خپله لیکوال زبده خپل پیغام هم داده چې دغه ستونزې مخه ونیول شي. یو پیغام لیکوال ته وړاندې کیږي د دې لیکونو په اساس، یو کرکټونکي ته، او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیري لیکي، منفي تفسیري لیکي. نو هغې لپاره همدغه لیکونو لړۍ ما پیل کړې ده چې باید هر هغه څوک چې نه کوي باید دقت ولري، معلومات یې باید ښه وي. آنلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي، ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی چې نارسیزم ورته وایي. هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دوی د کره کتنې په متن کې هم ښکاره کېږي، چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده. له خپرېدو وروسته هغه څوک چې متن لولي طبعاً په دې اړه باندې یو معلومات لاسته راوړي. همدې تر څنګ چې د نور سپکاوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي، د ارواپوهنې له پلوه سادیزم ورته وایي، چې دوی هم دغه نقدې وسیلې په توګه کاروي. همدارنګه ډېر نور کسان هم شته دي چې آنلاین کرکتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کرکتنې څخه کار اخلي. دغه ماتې ګوډې لیکنې چې ما کړې دي په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده.
بهیر صاحب وبخښئ، تاسو چې کوم شان یاد کړل لکه له خلکو هم غوښتئ چې دقت وکړي او معلومات دقیق کړي، کنه طبیعي خبره دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي، لیکن فکر نه کوي چې د نقد اصول ډېر دلته مهم دي چې خلک په دې باندې پوه شي چې نقد یعنې څه.
شپه محترم، زموږ ټول نو استفاده ټول مونږ ممدا وایي، لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت دی، خپل اصول دی، هغه ته به ژمن اوسېږي. مګر اوس مهال مونږ ډېری داسې لیکوالان وینو چې هغې په آنلاین کرکتنه کې د نقد اصولو ته ژمن نه دي، د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد کوي، نه د نقد په اصولو باندې روان نه دي، بلکه
زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب. یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونه وشي؟ مثلا د نقد کلمه خپل له نقده نه اخیستل شوې ده، چې یعنی شله بدو بیلول. نو که چیرته څوک شله بدو بیلوي، د یو اثر هغه مثبت اړخ به یادوي، منفي اړخ به یادوي. د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زه ستاسو په یو لیکنه باندې کره کتنه کوم، لومړی به ستاسو د مطلب مثبت اړخونو ته پام کوم، بیا کمی څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو، بیا به یې غوی ته له استدلال سره سم په یغه برخه کې لیکم چې دا شی سم دی او دا ناسم دی، او بیا به په اخر کې یو نتیجه اخلم. یعنی فکر نه کوي چې له دغو اصولو سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي؟
شبر صاحب، مخکې ما یو اشاره وکړه، لکه کوم مسل چې تاسو اشاره وکړه، که چېرته د یو ادبي اثر یا د کره کتنې په جریان کې دې مسایلو ته پام وشي، نو طبعا لوستونکي هم قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس ترسره شوې ده. مګر موږ وینو په آنلاین کره کتنه کې څونه انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي، دا خلاصې دي، د هر چا لاس ته رسېدلې دي. یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغه رسنیو څخه د نقد په توګه ښکاره کېږي. دا که صحیح ده، د ادبیاتو یا د کره کتونکي پېژندونکي به د دوی نقد حتی دوی ته به نقاد ونه وایي، دوی ته به د کره کتونکي په سترګه ونه ګوري، دوی نقد به وي. مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خپروي، نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خپروي، د اصول ته ژمن نه وي، د مخدي په اساس، د یو ډول ناروغۍ په اساس، یا د نورو د کم په ټولنه کې د
نو به سبب وبخشي، فکر نه کوي وبخشي، فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنې کوي او د یو شخص په باره کې کوي، طبیعي خبره ده چې خلک هغه نه مني. او که ځینې کسان یې اوس تایید هم کړي، وروسته له یو وخته خلک پرې باندې پوهیږي چې دا له اصولو سره سم لیکنه نه. بله
شیبر صاحب، همدغه دا د آنلاین کرکتنې په اړه باندې موږ لیکنې خبرې کړې، همدغه لیکنې اوس زموږ په ټولنه کې اکثریت خل، اکثریت فرهنګیان، اکثریت کسان چې د ادبیاتو لوستونکي دي، مینه والي دي، یا ادب لولي، همدغه کسان ته د کرکتونکي په سترګه باندې ګوري، د دوی لیکنې لولي. حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي، د هغې تر لاندې اوسنۍ آنلاین کرکتنې خو یو بله ځانګړنه دا ده چې د لیکوال د لستونکو یا د کرکتونکو ترمنځ واټن یا فاصله ډیره لنډه کړې ده. نو کله چې هلته تبصرې تاسې وګورئ نو هغه ډېر کسان نوي لیکوال یا نوي شاعران چې کله نوي لیکنو ته مخه کړي دا تبصرې وګوري، منفي کومنټونه وګوري، نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل صفه بیرته بله کېږي.
فکر نه کوئ چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یوه بې سواده ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بې سواده دي، هلته طبیعي خبره ده چې د عالي آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي، زمان نه. مکه چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکړي او وروسته له یوه وخته ممکن دا شان وچڼل شي، ښه به له بدو خپله بیل شي.
شیبر صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندۍ یا خبره وکړه هغه په پرمختللو ټولنو کې وي. زموږ ټولنه وروسته پاتې ده. دلته د ارواپوهنې اصطلاح ده، وایي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید اولس کا تلس مثبتې کلمې واوري چې هغه یوه منفي کلمې جبران شي. نو که چېرته د آنلاین کره کتنه په همدغه ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان وي، دغسې نومیلي لیکوالان یا شاعران چې نوې پنځونې کوي، نو زه فکر نه کوم چې دوی دې دا جرات واخلي، قلم دې را واخلي او هغه آنلاین شبکې دي چې د هر څه لاسته رسېدلي دي او لیکنې کوي، خپروي. البته زموږ موخه یو شمېر اوس تاسو چېرته د پښتو وای پاڼې، فیسبوک پاڼې، همداسې د واټساپ یا نور انټرنیټي شبکې وګورئ، موږ ډېر لیکوالان لرو. حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه برطرح دي، نو حتی دوی د دغسې د لکه مخکې چې کوم عواملو ته موږ اشاره وکړه، تر همدغه اغېز لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خپروي چې همدغه ځانګړنې لري، د دې په ځای چې ادبیاتو ته ګټه ورسوي، د ادبیاتو ته د ګټې په ځای زیان زیات دی. او خصوصا د نوي لیکوالو، د نوي شاعرانو د پرمختګ مخه هم ډب کوي.
څه باید وشي؟ آیا خواله رسنۍ بندې شي که د خواله رسنیو له لارې هڅه زیات شي؟
شیبر صاحب، په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې پوهاوی، یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي، د نقد د اصولو په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات. او بل مونږه نقد وینو چې هغه نقطې چې دوی ته باید د هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې نه راځي، بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغسې لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري. حال لارې دا ده چې د دوی لیکنې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخې راوسپړل شي.
نو دا خو بیا وبخښئ، دا خو بیا سانسور رامنځته شي، سانسور په خپله ادبیات وشي.
څنګه سانسور؟
شپرسه، یعنی مطلب دا و چې یو څوک یو لیکنه وکړي، دا باید بل څوک وګوري بیا خبره شي؟
نه نه، دا اوس یو څه لیکنه کړې ده، یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې نه، نو کچې ته حل دا ګوري او د دې لیکنه د نقد په اساس لې خو بالکل زموږ فرهنګیان، زموږ ټولنې خلق د دې لیکنه د نقد په ډله کې بولي او دا کس د کرکتونکي په توګه باندې پیژني. که چېرته هغې کې د نقد اصول مراد شوي نه وي، شخصي غدې فعال شوي وي، دقت پکې نه وي شوی، یا مخکې چې مې اشاره وکړه دغه کس په ډول ډول رواني ناروغۍ اخته وي، نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لوستونکی یا د ادبیاتو محصلین یا فرهنګیان کولی شي چې د ده لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوې ده دغه ولولي، د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس یادي درک کولی شي چې دا لیکنه د نقد په ډله کې راځي.
فکر نه کوي چې د دې ډیر مسؤلیت ستاسو په رنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوه کړي چې نقد یعنی څه؟
خبره بالکل لکه مخکې چې تاسو وویلې، د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کرکتنه دودیزه ده. هر څونه موږ یو خو څو خبرې دي چې زموږ کرکتنه خواره ده، یو داره چې لکه هغسې چې کرکتنه په نوره نړۍ کې ده زموږ په ټولنه کې نشته. لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مخته ځي، زموږ په ټولنه کې نشته. دی لکه څنګه چې نقد په کومه معنا په نوره ټولنه کې کارول کېږي، زموږ په ټولنه کې فقط د منفي خواوو راسپړل دي. لکه څنګه چې
نو اصل ځواب ته کرا شو بهیر صاحب، اصل ځواب ته یعنی مسؤلیت د پوهنتون د استادانو نه دی؟
بالکل شي بس د پوهنتون د استادانو مسؤلیت دی، د پښتو ژبې د کرکتونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي د هغو مسؤلیت دی چې نقد په واقعي ډول خپلو محصلینو ته خپلو په فرهنګي ټولنو کې فلمي مرکزونو کې نقد په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي تر څو په اصلي بڼه باندې نقد وکړي.
د البیروني پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
تیرونه په میدان وردګ کې یو موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار نندارې ته کېښودل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثارو دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثارو ترڅنګ په کښې کې ژړې بوشکې، بېلابېل ډول نور کوچني ماینونه کوم چې طالبان یې د خپل بری لامل بولي په کښې کې ځای پر ځای شوي دي. د دغه ولایت د مطبوعاتو امیر نجیب الله فکرمن وایي یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي حبیب الله مجاهد په هلو ځلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دي، او همدارنګه یې بل نظامي برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو له کومو امکاناتو د هغوی په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه له موزیم ده چې دنرکه، او بله برخه یې د شهیدانو د وارثو هغه علاحده برخه ده.
ځایي طالب چارواکي وایي په دې موزیم کې تر دې مهال 122 کلمه تاریخي آثار شتون لري چې د ځینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شفیع الله فضلي له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلري نو له دوی سره دې شریک کړي تر څو دوی ورته خوندي کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار تشتون لدی، او 15 دی شهیدانو جامی دی. نو ٹوٹال 122 قلم آثار ترده دما دلتر طول سوی دی.
لدی طول سره سره دی اطلاعات او کلتور ریاست مسولین زیاتوی چی دی یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړی. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بېلابېلې مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. له دوی به واورو چې تر اوسه یې څومره رسمونه کښلي دي.
ما تر ډېره 15 انځورونه رسم کړي دي چې 22 یې رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یې د تاریخ په اوږدو کې د اغېزناکو میرمنو بیوګرافیانې لیکلې دي، او ما هم غوښتل چې دغو میرمنو انځورونه رسم کړم. البته دا د هغو میرمنو انځورونه دي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یې د پېژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه یې په خواله رسنیو خپرېږي.
اغلی کامران، هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان ښځو آنلاین بهیر له دې هڅو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه ښځې چې کارنامې، مبارزې او خدمتونه یې پټ پاتې دي او نومونه یې هېر دي، دوی باید ټولنې ته وپېژنو او ورته وی وښیو چې په تېر سل کلنۍ تاریخ کې موږ داسې سترې هستۍ درلودې او ستر خدمتونه یې کړي دي. بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم اوس محدودیتونه وضع شوي دي، دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري، خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو، ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر ستر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه له خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي. نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه دی. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنه یې حق دی چې یاد شي. د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارزې میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید د دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلو هیلو لپاره چا ته په تمه نه ده پاتې شوې، خپله جګه شوې ده، درېدلې ده، خپلو هیلو لپاره یې هڅه وکړله او بریالۍ شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپین وو. ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې دوی د خپلو فعالیتونو قدردانۍ په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپلو انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یوه مینهواله هر یوه د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمي له کتاب سره موږ آشنا کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخیستل شوي دي.
دا کتاب په پنځه مهمو برخو ویشل شوی دی: کوژدا، واده، ګډ ژوند، جنسي ژوند، کورنۍ، مروالی او پلاروالی. او دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغه 500 موضوعګان کې هر یوې ته سل مخ ورکړل شوی دی او هر موضوع کې د ننه سل نورې موضوعګانې مطرح شوي دي. او تر ډېره که موږ د یو موضوع حل لاره پیدا کوو، شاید ستونزه هماغه وخت حل شي، خو که د ستونزې لاملونه پیدا کړو نو ستونزه د تل لپاره حل کېږي. او دا کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی، د هر موضوع دولس لاملونه راوړل شوي دي. دا کتاب چې چا لوستی، ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو تل هغوی د دې کتاب په لوستلو ډېر خوشحاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي، د هر چا لپاره ډېر ګټور دی. تر ډېره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 15 موضوعګانې چې دې کتاب کې راغلي دي خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړی شوی ده، په دې کې یوه موضوع راغلی ده: ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمنه نشو جوړولی؟ طبعا هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی؟ نو دلته یې دولس لاملونه راوړل شوي چې له ډلې به زه شپږ لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، مننې، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده د مور او پلار لپاره چې باید حتماً ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلې ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي؟ ډېری ماشومان چې یو بل وهي نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي، هغوی هم وهي. خو مګر که په لاملونو یې پوه شو، شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو تر څو دا کار ونه کوي، ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پېژندلي، ځکه چې په نادوده ډول وهل او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعاله وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم څه ملاتړ نه دی ترې کړی. او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوې واړې مطالعه شروع کړي، دوی به له دغه کتاب سره ډېر راحت وي، ځکه چې جملې یې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره، تر بلې اونۍ مو زحمت شي بر په خدای سپارم. شدی وي.
Allah, 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 Allah. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/ازادۍ رادیو